لو سره د طالبانو په تحریک کې د راپیدا شو مخالفتونو په اړه تبصره اوري نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
پامکریده د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د جرمني جمهور رئیس نن له خپلې چوکۍ استعفا وکړه. د افغانستان د سولې مشورتي جرګې مسؤلان وایي چې په جرګه کې د ګډون کوونکو د لپاره د عامه پوهاوي سیمینار جوړ شو. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د دوی عملیات ادامه لري. او په نړیوالو خبرونو کې بواوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل دي چې غزې ته د مرستې د لېږدولو پر کښتیو د اسرائیل حمله ټکان ورکړی دی. په مکرې د ساعت د مهمو خبرونو تفصیل ته. د جرمني جمهور رئیس نن له خپلې چوکۍ استعفا وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جرمني د ماموریت په اړه د په وروستیو خبرو جدي انتقادونه سوي وو. د افغانستان تر خپل وروستي سفر وروسته په یو راډیوي مرکه کې ویل چې د جرمني ولس سوکه دې نظر ته راوړي چې دا هیواد باید د جرمني څخه بهر په پوځي عملیاتو کې له وسلې کار واخلي. دوی ویلي وو چې دا ډول اقدام د جرمني د ګټو د خوندي کولو لکه د تجارتي لارو خلاصول یا په سیمو کې د ثبات ټینګ ساتلو لپاره لازم دی. د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې مسؤلان وایي چې په جرګه کې ګډون کوونکي د خلکو استازي بنن د جرګې په اړه د عامه پوهاوي په سیمینار کې برخه واخلي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارک د کمیسون وایاند ګلاغا احمدی د دوغو څرګندونو ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل چې دوی به په جرګه کې د ګډون کوونکو کسانو شمیره د ورځې تر پایه پورې اعلان کړي. په دې اړه وروستي معلومات به په همدې خبرونه کې درته وړاندې شي. په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه وایي نن د دغو ځواکونو لخوا د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد بمباری وسوي. په خبر پاڼه کې چې د نړیوال ځواکونو لخوا خبر سوی راغلی چې دوی د اقدام روس له هغه وکړ چې د سیمه ایزو امنیتي چارواکو لخوا مرسته ځینې وغوښتل شوه. په عین حال کې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د نورستان د برګمټال په ولسوالۍ کې د امنیت د خرابېدو له وجې ګڼ شمېر کسان د دغه ولایت د کرانو منجان ولسوالۍ ته اور کړه سوي دي چې زیاتې مرستې ته ضرورت لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان نن په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې وویل چې د حالاتو تر چړلو وروسته به سیمې ته د مرستې مواد واستوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال کریم خلیلی چې د کابل په لویدیځ کې د زرګون هزارګانو په وړاندې وی جوړ شوې غونډه ته وینا کوله ویل چې په میدان وردګ ولایت کې د هزارګانو او کوچیانو ترمنځ خونړۍ لانجه حل کړې ده. ولسی جرګې د دوهمې اونۍ لپاره د خپل چوپ اعتصاب د دوام په ترڅ کې نن د دې جرګې په غونډه کې د هغه مستند فلم په اړه بحث وکړ چې په کښې کې د عیسوي دین تبلیغ په اړه معلومات خپاره شول. د دې جرګې غړو په یوه آواز وویل چې افغان حکومت باید د منسوخ شویو ادیانو تبلیغ څخه جدي مخنیوی وکړي او عاملینو ته یې له قانون سره سم سزا ورکړي. او د بغلان ولایت سیمه ایز چارواکو د طالبانو د یو مشهور نیول سوي قومندان ملا شاولي د تبادلې خبره رد کړه. چارواکي وایي چې پاکستانی جنگي جټ الوتکو نن د مشکوکو وسلوالو پر خوندي ځایونو په حمله کې لږ تر لږه 240 مشکوک وسلوال وژلي دي. امنیتي مقاماتو چې د هویت د نه څرګندېدو په شرط خبرې کړې ویلي چې حمله په ورکزویو کې سوي. یو حکومتي چارواکي نومن خان ویلي چې په حمله کې 14 تنه زخمیان دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون ویلي د اسرائیل پوست تایید کړ چې لږ تر لږه لس فلسطیني پلوي فعالین نن د دوی د سمندري ځواکونو په حمله کې وژل سوي دي. ویل سوي چې د کاروان غزې ته د مرستې مواد لېږدول. اسرائیل وایي د کښتۍ هڅه کوله چې پر غزه د اسرائیلو لخوا څلور کلن بندیز مات کړي. د اسرائیل مطبوعاتو ویلي چې لږ تر لږه نولس تنه په نننیو عملیاتو کې وژل سوي. په عین حال کې هغه ترکیې مرستندویه ټولنه چې په دغه کاروان کې کښتۍ وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي چې ډېر یې ترکان دي. په دې کاروان کې لږ تر لږه 10 زره تنه د مرستې مواد بار وو. کاروان په ترکیه کې بستهبندي سوی وو او لږ تر لږه 700 فلسطیني پلوي فعالین ورسره مل وو چې اکثریت یې د ترکیې اتباع بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د اسرائیل د عمل ټکان ورکړی. یونان له اسرائیل سره لګړو پوځي تمرینونه وتلی او اتن ته یې د ول ور رتبه اسرائیلي پوځي هیئت سفر لغوه کړی. د حماس ډلې پر مسلمانانو غږ کړی چې په ټوله نړۍ کې دې د اسرائیل د سفارت مخې ته احتجاج وکړي. په برکسل کې د اروپایي اتحادیې د لږ تر لږه 28 غړو هیوادونو استازو ویلي چې د یوې عجلې غونډې لپاره به نن سره کښېني. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشرې په دې ارتباط له اسرائیل څخه د هر اړخیزو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا حمله یو قتل عام بللی دی. لبلی خو د اسرائیل د پوځ ویان دی اویتال لیبوویچ د خپل سمندري قواو د دې حمله دفاع کړې ده. دی ویلي کړ چې د اسرائیل کومندو ځواکونو په کاروان کې تګیدل پیل کړل د دغه فعالینو لخوا تشدد تمخسوا. دا وایي د مسافرینو تیره وسپنیز وسایل ورسره درلودل. له دوی سره بیلابیل ډولونه وسلې وې. زموږ پر سرتیرو یې د اور او تیرو شیانو لکه چړو گزارونه کول. د افری غزه په نوم د فلسطینیانو یوې مدافع ټولنې د اسرائیل د ایداوی رد کړي او دا حمله یې ظالمانه بلل ده. له بل پلوه ویل کیږي چې نن د ترکیې د استانبول په ښار کې په دې ارتباط پراخې مظاهرې وسوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په ترکیه کې د اسرائیل سفیر ورغوښتی او په دې ارتباط یې خبرداری ورکړی. د ترکیه جنوب پر اودو مدیترانې په سواحلو کې لږ تر لږه شپږ ترکیه عسکر نن د کوردي وسلوالو لخوا په راکټي حمله کې ووژل سول. دا حمله په داسې حال کې سوي چې د پي کي کي زنداني مشر عبدالله اوچلان نن اعلان وکړ چې دی به له ترکیه سره د خبرو اترو له ټولو هڅو ووځي. ده د ترکیه حکومت تورن کړ چې د سولې لپاره د هڅې له نظره اچولې دي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیوف نن د دې هیواد په جنوب کې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره د اروپایي اتحادیې د غړو هرکلی وکړ. د نورو مسایلو ترڅنګ په غونډه کې اروپا ته له ویزې پرته د روسیې د اتباعو لپاره د تګ راتګ د امکاناتو په اړه بحث وسي. روسان له څو کلونو راهیسې دا غوښتنه کوي. کارپوهان په دې باور دي چې نننۍ غونډه به د مډرنایزیشن لپاره د همکارۍ فضا رامنځته کړي او دا به د روسیې او اروپایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره یو عمده ګام وي. په پاکستان کې نن پر فیسبوک لګیدلې بندیز لري. سو په اسلام آباد کې مقامات وایي د فیسبوک مسولینو د اسلام ضد موادو د خپرولو په خاطر بخښنه غوښتي او هغه پاڼه چې د اسلام خلاف معلومات یې درلودل بنده سوې ده. د فیسبوک د دې اقدام په ارتباط تر اوسه د دغه ویبسایټ چلوونکو څه نه دی ویلي. او چارواکي وایي چې په مرکزي امریکا کې د موسمي توپانونو له وجې سیلابونو او د ځمکې د شوېدو په پیښو کې لږ تر لږه 113 تنه مړه شوي. ویل شوي چې په السلوادور، هندوراس، ګواتیمالا او مکسیکو کې شدید بارانونه دي. رپورټونه وایي چې زیات انساني تلفات په ګواتیمالا کې پیښ شوي دي. د ازادي راډیو څخه خبرونه ادامه لري. اجمل تورمن سپورتي او اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ګرځندوی ریاست وایي چې تیرو کلونو پرتله په 1400 مریض کال کې د دغې ادارې په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې تیر کال د ګرځندوی ریاست عواید 49 میلیونو افغانیو ته رسیدل چې د تیرو کلونو پرتله 3 چنده زیاتوالی ښیي. د ګرځندوی ریاست مسؤلانو ویلي چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو له اواریدلو سره به د دغې ادارې عواید نور هم زیات شي. په تیرې وونۍ کې د کابل په بازار نو کې د پټرول او زینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. کابل چاپ افغانستان ټن رسپانې خبر ورکړي چې د پټرول بیا له 40 افغانۍ څخه 90 افغانۍ ته وچته شوې ده او د وړو او بوري بیې هم لوړې شوې دي. خلک شکایت لري چې تر ډیره سوداګر په خپل خواخه د خوراکي او سون موادو بیې لوړوي. او دا هم سپورتي خبرونه. په بادغیس ولایت کې د فوټبال پیل شوې سیالۍ لا هم دوام لري او ډیر ژر به پایلې معلوم شي. باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د فوټبال دغه سیالۍ د بادغیس د ښوونکو د روزنې او لیسو د 14 لوبډلو ترمنځ له 2 ورځو راهیسې پیل شوې دي. 13 ورځې د بادغیس د ښوونکو د روزنې او انزلا لیسې ترمنځ لوبه په مساوي توګه پای ته ورسیده. په کاپیسا ولایت کې د کانګ فو پیل شوې سیالۍ پای ته ورسیدې او د ځوانانو لوبډلې پکې لومړی مقام خپل کړ. د کاپیسا ولایت ورزشي امریت ویلي چې په دغو سیالیو کې 12 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نجراب او محمود راکی لوبډلو په ترتیب سره پکې دوهم او دریم ځایونه خپل کړل.
شپږ بجې او 10 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د افغانستان په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي چې ولسی جرګې ته پر اساسي قانون د څار د کمیسیون غړي ورپېژندلي څو د وکیلانو لخوا ورته د باور رایه ورکړی شي. په روانه خبری مجلې البته د روانه مجلې خبری مجلې په سر کې پام دی اړه معلومات اوري. د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر له نیولو سره د طالبانو په تحریک کې د راپیدا شوو مخالفتونو په اړه تبصره اوري. د نورستان د برګي مټال په سیمه کې د بې ځایه شوو او روانو حالاتو په اړه معلومات خپرو او د نورو رپورټونو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د تازه لانجې په اړه اوري چې تیره شپه غزې ته پر مرسته رسوونکو کښتیو د اسرایلي ځواکونو تر ډزو وروسته رامنځته شوه. د افغانستان په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي چې ولسی جرګې ته پر اساسي قانون د څار د کمیسیون غړي ورپېژندلې څو د وکیلانو لخوا ورته د باور رایه ورکړی شي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا اقدام په داسې حال کې کړی چې ولسی جرګه د کابینې د پاتې غړو پر اساسي قانون د څار د کمیسیون د غړو د نه ورپېژندلو له امله له تیرو دوو اونیو راهیسې په اعتصاب کې ده. د ولسمشر کرزي یو ویاند احمد ضیا سیامک ویلي هیله من دی چې ولسی جرګه به ورپېژندل شو غړو ته د باور رایه ورکولو بهیر پیل کاندي. لبلوري ولسی جرګي هم دا کار ستایلې او هیلې څرګنده کړې چې روانه شخړه به پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومند په ریپورت کې.
افغان ولسمشر په ولسی جرګه کې د روان اعتصاب د پای ته رسولو لپاره په یوه هڅه کې د اساسي قانون د سار د کمیسیون شپږ غړي د جرګې ته ورپېژندلې دي. د افغانستان ولسی جرګه د افغان کابینې د پاتې غړو او پر اساسي قانون د سار د کمیسیون د غړو د نه ورپېژندلو له کبله له تیرو کابو دوه اونیو راهیسې خاموشه اعتصاب پیل کړی او په هیڅ یوه موضوع بحث نه کوي. د ولسمشر کرزي یو ویان احمد ضیا سیامک د ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ولسی جرګه د دې کمیسیون ورپېژندل شوو غړو ته چې د ده په وینا ټول وړ کسان دي د باور رایه ورکولو بهیر پیل کړی. د ښاغلي سیامک په وینا افغان ولسمشر د کابینې د پاتې غړو د ورپېژندنې په بهیر هم کار کوي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې ولسی جرګې ته ورپېژني. د وای زموږ زیاته هیله له ولسی جرګې نه دا ده چې د دې کمیسیون ورپېژندل شوو غړو ته د باور رایه ورکړي سو دغه کمیسیون خپل کار پیل کړي. افغان ولسمشر ته یو بل موقع په لاس ورغلی سو د کابینې پاتې غړو په لیست کار وکړي او دوی هم ولسی جرګې ته ورپېژني. خو موږ د کابینې د غړو د ورپېژندلو لپاره وخت اړتیا لرو او انشاءالله دا لیست به هم بشپړ او شورا ته واستول شي. د افغانستان په اساسي قانون کې د دې قانون د سار د کمیسیون لپاره اووه غړي په پام کې نیول شوي خو افغان ولسمشر د وس لپاره د کمیسیون شپږ غړي شورا ته ورپېژندلې دي. ښاغلي سیامک وویل چې د دې کمیسیون پاتې یو غړی به هم ډېر ژر ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. له بل لوري د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر کرزي دا اقدام وستایلو او هیله یې څرګنده کړه چې له دې سره به د کابینې د پاتې غړو او د اساسي قانون د سار د کمیسیون د غړو د ورپېژندلو په سر روانه شخړه پای ته ورسېږي. د ولسی جرګې دویم منشي سالم احمد سلجوقي له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به ډېر ژر په خپله عمومي غونډه کې په دې اړه خپل دریځ غوره کړي.
د
وای بیل شکه چې د روان اعتصاب د پای ته رسولو پریکړه به د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټه او عمومي غونډه وکړي. زموږ د روان اعتصاب یو علت د حکومت لخوا پوره شوی دی. هیله من یم چې موږ دې موضوع ته د باور رایه ورکړو خو بیا هم د اعتصاب د پای ته رسولو پریکړه د عمومي غونډه کار ده. ښاغلی سلجوقي هیله څرګنده کړه چې حکومت به د کابینې پاتې غړي هم ډېر ژر ولسی جرګې ته ورپېژني سو دوی ورته د باور رایه د ورکولو بهیر پیل کړي. ولسی جرګې تر دې دمه د افغان ولسمشر د نوې کابینې څوارلسو غړو ته د باور رایه ورکړې او پاتې غړي په یو مخیزه توګه رد کړې دي. خو اوس دا روښانه نه ده چې ولسی جرګه به له پاتې یولسو وزیرانو سره چې د ولسمشر کرزي لخوا به دې جرګې ته ورپېژندلی شي څه ډول چلند وکړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر له نیولو سره د طالبانو د تحریک په مشرتابه کې یو ډول مخالفتونه پیدا شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ملا برادر پر ځای بل څوک ټاکلی چې د ملا برادر پر ځای د طالبانو د عمومي پوځي قمندانۍ خلا ډکه کړي خو د طالبانو یو شمیر مشرانو نیوزویک مجلې ته ویلي چې دې کار د طالبانو په مشرتابه کې یو لړ ګډوډۍ جوړې کړې دي. د دې موضوع جزئیات عصمت سروان وړاندې کوي.
د نیوزویک مجلې له راپور سره سم د طالبانو په قیادي قدر کې تر یوه حده ګډوډي رامنځته شوې ده. د فبروري له میاشتې راپدې خوا کله چې د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر په کراچي ښار کې ونیول شو طالبانو د جګړې د میدان لپاره یو بل څوک د هغه پر ځای وټاکه. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا عمر ځان په خوندي ځای کې پټ ساتلی و او له هغه ځایه یې له طالبانو سره پټ تماس نیوه ملا برادر د طالبانو د ورځنیو فعالیتونو او عملیاتو مسئولیت په غاړه درلود. د نیوز ویک مجلې له لیکنې سره سم خپاره شوی راپورونه وایي چې یو بل څوک د ملا برادر پر ځای ټاکل شوی، خو هغه ته د طالبانو یو شمېر مشران د شک په سترګه ګوري. هغه څوک چې په باب خبرې کیږي ملا ګل آغا نومیږي. د په نویم لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې او له هغه وروسته د طالبانو په تحریک کې هیڅ مقام نه درلود او یوازینی پوځي تجربه یې دا وه چې د شوروي پر ضد په جګړه کې برخه درلوده. په وروستیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ملا ګل آغا اخوند ته د طالبانو په قیادي شورا کې غړیتوب او د جنګي ځواکونو قمانده سپارل شوې ده. له معلوماتو سره سم ملا ګل آغا د ملا برادر په شان له ملا عمر سره خپلوي لري او اوس د ملا عمر په قلم یو لیک هم له ځان سره ګرځوي چې د ده نوي مسؤلیتونه پکې څرګند شوي دي. خو د زبیح الله په نوم د طالبانو یو جګپوري مقام ویلي چې دی او د طالبانو ځینې نور مشران لکه پیژندل شوی قمندان عبدالقیوم ذاکر پر ملا ګل آغا انتقاد لري. د زبیح الله په وینا ملا ګل آغا په غونډو کې تل د ملا عمر تر څنګ یا هغه ته نږدې کښېناست، خو داسې ښکاري چې ملا ګل آغا تر ډېره حده د پاکستان د استخباراتي مقاماتو د اعتماد وړ سړی دی او شایي هغه آی اس آی ټاکلی وي نه ملا عمر. زبیح الله تشویش لري چې ملا ګل آغا بې له دې چې صلاحیت څرګند وي ځان مخکې مخکې کوي او د ملا عمر لیک چې له ځان سره یې ګرځوي هم یو ډول ناڅرګند وضعیت رامنځته کړی دی. د طالبانو یو بل قمندان او په پېښور ښار کې د طالبانو د شورا د مشر مرستیال په یوې فاتحې کې وویل چې د ملا برادر پر ځای د طالبانو په درو ټاکل شویو مشرانو کې یو هم اختر محمد منصور دی. د زبیح الله په وینا له یوې خوا په پېښور کې د طالبانو د شورا مرستیال منصور د ملا برادر ځای ناستی بولي او له بلې خوا ملا ګل آغا د ملا عمر مکتوب له ځان سره ګرځوي. د طالبانو سرچینو نیوز ویک مجلې ته ویلي چې ملا محمد عمر باید په خپل دا موضوع حل کړي، ځکه چې د ملا ذاکر په وینا که هم ملا منصور او هم په کندهار کې د طالبانو پخوانی والی ملا حسن رحمانی دا مسؤلیت په غاړه ولري، بیا نو هغه متل رښتیا کیږي چې وایي که قصابان زیات شي غوا مرداری شي او دې حالت اوس د طالبانو په منځ کې بې اعتمادي رامنځته کړې ده.
د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد او بهسودو ولسوالۍ کې د کوچیانو هزارګانو ترمنځ وروسته کړکیچ د جمهور رئیس د دوهم مرستیال د کورنیو چارو د وزیر او د دفاع د وزیر د لوی درستیز په منځګړی توپ حل شوی دی او یوازې د استوګنې ستونزه په ځای پاتې ده. د جمهور رئیس دوهم مرستیال کریم خلیلی چې د کابل په لویدیز کې د زرګونو هزارګانو په وړاندې وی جوړ شوی غونډه ته وینا کوله ویل چې په میدان وردګو ولایت کې د هزارګانو او کوچیانو ترمنځ خونړۍ لانجه حل کړې ده. د کوچیانو عمومي رئیس هم د دې نړی شخړې د هواری خبر ورکړي. زکی غیاسی او پدی اړه نور تفصیل.
د میدان وردګو په دای میرداد او بهسود ولسوالیو کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د څو ورځو شخړو په تعقیب د افغان ولسمشر دویم مرستیال د زیری ورکړ چې دا شخړه د ولسمشر کرزی د فرمان پر بنسټ هواره شوې ده. محمد کریم خلیلی چې اوس د جګړې لسی مورستون شوی او د دوشنبه په ورځ د کابل په لویدیز کې د هزاره قوم مشران ته وینا کوله وویل د جګړې لسی مو به کوچیان وزي او هغه شمیر کوچیان چې په یادو شوی سیمو کې د څړځایونو او اوسېدو شرعي قوالې لري کولای شي د هزارګانو په سیمو کې پاتې شي. ښاغلی خلیلی وویل چې د کوچیانو په اړه پخوانی ټول قوانین لغوه شوی او د ولسمشر اوسنی فرمان د عملی کېدو وړ دی.
فرمان های قضایی ظالمانه گذشته همش باطل شده و اصلا مورد بحث ما نیست.
ټول پخوانی ظالمانه فرمانونه اوس باطل شوی دي او هیڅ موږ د بس وړ نه دي. اوس باز د ولسمشر د نوی فرمان په لیکول دي. هغه کوچیان چې د ځمکو شرعي قوانین لري کولای شي د هزارګانو په څیر په هغه سیمو کې ژوند وکړي او هلته اوسېدل حق دی. په دې کې د زرجات خلک او مشران کوم ستونزه نه لري. موږ هم لا تر کو چې خپل اصلي قانونه برخمن وي، خو په زرجات کې د کوچیدو مسله باید نور ختم شي او سرکاله باید ورسته کلوي او هلمنیم چې نور موږ باید په هواد کې د داسې بل نورین شاهد و نه اوسو.
د ښاغلی خلیلی په وینا د استوګنې مسأله چې تر ټولو مهمه ده هغه به هم په نږدې راتلونکو کې د دولت لخوا حل شي. د کوچیانو عمومي مشر عزت الله احمدزی د دوشنبه پورز د ټلیفون په کرخه آزادې رادیو ته د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د شخړې هوارای تایید کړ او ویل چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی چې پریکړې به یو وروسته له رسنیو سره شریکې شي.
دغه پریکړې کوچانو عملي کړې دي. هغه اول قدم کې لکه ما چې درته ویلې چې د رئیس جمهور د کومه پریکړه کړې وه چې دوی به د سولې د منطقې د هزاره ورونو د منطقې نه په تټ کېږي. کوچان هم د امر په منلو باندې پروسس شوي دي او خپلې کړې ده.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ خونړۍ نښتې له دریو کلونو راهیسې روانې دي چې د هر کال د پسرلي په موسم کې د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ د څړځایونو په اړه نښتې رامنځته کیږي چې دواړو لور ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوړي. خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په دای مرداد او بهسود ولسوالیو کې د دې قهرجنو ډلو ترمنځ د بیا شخړې د مخنیوي لپاره له سیمې د کوچیانو د وتلو لړۍ پیل شوې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان د برګي مټال او پارون ترمن سیمي پټروک کوتل باندې تیر شپه د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا بمبارد شو. که څه هم چې پر برګي مټال د منظمو پوځي عملیاتو خبرې کیږي خو تر اوسه په رسمي توګه مقاماتو د عملیاتو پیلیدل نه دي تایید کړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ساعت مخکې په دې اړه راته وویل.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه یې د پپوپ سیمه کې چې یو کوتل دی د پارون او برګي مټال ترمنځ د پیاده لاره ده، په دغه سیمه کې د افغاني ځواکونو په غوښتنه بمبار کړی خو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. همدارنګه د نورستان والي جمال الدین بدر هم دا مني چې بمبار شوی خو د تلفاتو په باب یې وایي چې موږ سره دقیق معلومات نشته. دی طالبانو یو کم چې خنجر نومېده هغې د سټلایټ ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دوی په یوه امنیتي پوسته چې د پپلیک په سیمه کې جوړه کړې وه هغې باندې بمبار شوي او درې تنه طالبان وژل شوي دي. ما د والي نه دا پوښتنه وکړه چې هلته عملیات شروع شوي دي که نه. هغه وویل چې په دې اړه موږ چا ته معلومات کړي ته نشو ورکولی او دا هم نه وایي چې ملي ځواکونه هلته رسېدلي دي که نه دي رسېدلي. ائتلافي ځواکونه هم په دې اړه څه نه وایي چې هلته عملیات روان دي که نه. هماج کړه د دغه خنجر نه چې طالبانو چینیک قومندان ځان بند کاوه ما ونه پوښتنه وکړه دلته دولتي ځواکونه څوک شته که نشته، د رسېدلي یا نه رسېدلي، هغه وایي چې څوک هم دلته نشته. دی نو د هلیکاپټرو تګ راتګ د تېرې شپې نه ډېر زیات شوی دی په کونړ کې او خو معلومات نشته چې هلته سرتېري رسېدلي نه دي رسېدلي او عملیات شروع دي که نه دي شروع.
روح الله انوري زیاته کړه چې د سیمې خلک د بې امنیو له ویرې له سیمې څخه وځي او آن ځینې کورنۍ اوږدې لارې وهلې دي او تر بدخشانه رسیدلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي دوی د محل څېړنه کوي چې څومره کورنۍ به د نورستان په برګي مټال کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوي وي او زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو د شمیر او د ځای تر تثبیت کېدو ژر وروسته به دوی اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي غواړي هند ته راځي کړي چې په افغانستان کې په خپل رول او نفوذ کې انډول رامنځته کړي، ځکه چې دا مسله د هند او پاکستان د سیالۍ او په سیمه کې د کړکیچ د رامنځته کېدو سبب کیږي. اسمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشر بارک اوباما حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان په وړاندې د هندوستان پر رول کې توازن یا انډول رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد سیال پاکستان د 2011 کال په جولای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له پیل کېدو مخکې په افغانستان کې د خپل نفوذ د ډیرولو هلې ځلې کوي. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ په واشنگټن کې د هند او امریکا د خبرو اترو په ایجنډا کې په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژي بحث هم شو.
شامل وي. هند غواړي په افغانستان کې د پاکستان د رول په چیره بیا له طالبانو سره د پخلاینې د پلانونو په باب ځان پوه کړي. د اوباما حکومت تر اوسه پورې په دې اړه چې هند یې څه ډول رول په افغانستان کې ولوبوي راز راز پیغامونه ورکړي دي. د کارپوهانو په وینا امریکا داسې تاثر ورکړی چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکي ګټې ډېرې دي. د امریکا په جورجټاون پوهنتون کې استاد او د جنوبی آسیا د چارو کارپوه کریستن فیر وایي فکر نه کوم چې د امریکا اوسنۍ اداره یا مخکینۍ دي په دې غور کړی وي چې په هند او پاکستان کې د امریکا مشروع ګټې انډول کړي. امریکا د دې پترس کې چې د افغانستان له بیا رغونې سره د هند د 1.5 میلیون ډالرو مرستې ستایلي پوځي قمندانانو یې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې په افغانستان کې د هند زور آزموینه پاکستان پارولی او سیمه ییز کړکیچ رامنځته کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل په یو ارزیابۍ کې چې په سپتمبر کې افشا شو لیکلی و چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ ممکن سیمه ییز کړکیچ ته لمن ووهي او پاکستان وهڅوي چې په افغانستان یا هند کې متقابل اقدامات وکړي. په هریټیج تحقیقاتي مؤسسې کې د سیاسي چارو د یوې کارپوهې لیزا کریټس په وینا د مکریستل له نظره داسې ښکارېږي چې په افغانستان کې د هند نفوذ ګټور نه دی او د پاکستان ستراتیژیکي ګټې تقاضا کوي چې زیات رول هلته ولري. کرټیس وایي دا نظر چې موږ هند ته ووایي په افغانستان کې خپل رول کم کړي څو پاکستان چې لا هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي آرام شي ډېر لنډپاره فکر دی او که سپین ووایم منطقي نه ده. جکپوری امریکایي مقامات دا خبره پکله کړه دوی چې په افغانستان کې د پاکستان ګټو ته لومړیتوب ورکول کیږي او یادې داسې هڅه کیږي چې هند خپل اړیکې کم کړي. امریکا د پاکستان په دې شکایتونو کار کوي چې د هند پر فعالیتونو من جمله د پاکستان پولی ته نږدې د سړکونو د جوړولو او په افغانستان کې د نویو قونسلګریو په برخه کې لري. هند دا ډول تورونه رد کړي دي.
www.azadiradio.com
د اسرائیل پوز تایید کړی دا چې لکتر لګا لس فلسطینی پلوا فعالین نن د دوی د سمندري ځواکونو په حمله کې وژل شوی دي. د کسنګ چې مو په خبرونو کې هم واوریدل ویل کیږي چې د کاروان غزي ته د مرستو مواد لیکدول. په دې کاروان کې لکتر لګا لس زره ټنه د مرستې مواد برو. کاروان په ترکیه کې بستبندي شوی و او لکتر لګا وسوه فلسطینی پلوي فعالین ورسره ملو چې اکثری د ترکیه اتباع بلل شوی دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په استانبول کې د اسرائیلو سفیر غوښته او پنقری کې په دې ارتباط حکومت عاجله غونډه نن وکړه. د اسرائیل د دې اقدام په وړاندې شدید نړیوال عکس العملونه خبره شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي رادیو ته ویل چې انقره له اسرائیل څخه خپل سفیر باسي او په دې ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجله غونډې غوښتنه کړې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې په ترکیه کې د اسرائیل سفیر ته خبرداري ورکړل شوې ده او د عمل د دواړو لورو ترمنځ روابط ته نه جبرانونکې ضربه بلل شوې ده. د اسرائیل د امرات کرچوي ترکی کشتیو کې وسلې غزیته انتقالې دي. رضوان مراد او په دې اړه نور معلومات.
ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او د نړۍ مختلفو هیوادونو له غزې سره د مرستو پر سمندري کاروان د اسرائیلي کمانډو ځواکونو حمله غندلې ده او په دې اړه خپل خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو سره منشي بان کی مون ویلي په نړیوالو اوبو کې پر هغو کشتیو چې خوراکي مواد او نور ضروري مرستې پکې باروي د اسرائیلي سرتیرو برید هغه ته ټکان ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیلو تلویزیون تایید کړی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. ترکیه، یونان، هسپانیا، سویډن، اردن، فرانسې او جرمني هم سخت عکس العمل ښودلی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له تل ابیب څخه خپل سفیر رابللی دی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د عاجلې غونډې د رابللو لپاره نیویارک ته روان شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل
دا حمله په نړیوالو اوبو کې شوې او دا له نړیوال قانون څخه څرګنده سرغړونه ده. موږ د اسرائیلو سفیر او غوښته او ورته مو په ډاګه کړه چې دا له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده، ځکه چې د کشتیو دغه کاروان یوازې بشري مرستې د غزې خلکو ته وړلې. دا یو سوله ییز عمل و. د اسرائیلو دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. د راپورونو پر اساس په دغو کشتیو کې چې د ترکیې د خیریه موسسو لخوا تنظیم شوي شاوخوا وسوه فلسطیني پلوه فعالان چې د مختلفو هیوادونو اتباع دي سپاره دي. د اسرائیلو حکومت ویلي دا حمله د ځان څخه د دفاع په لړ کې شوې او دغو کشتیو له غزې سره نږدې اوبو ته د ننوتو قانوني حق نه درلود.
د اسرائیلو د دفاع د وزارت مرستیال ویلي چې دغه بشري مرستو د کاروان تنظیمونکي له نړیوال تروریزم سره اړیکې لري. دانی علیون ویل دغه سمندري کاروان یو پارونکی عمل دی. دغه کاروان تنظیمونکي له نړیوال جهادي ډلو القاعده او حماس تروریستي سازمانونو سره د اړیکو په لرلو مشهور دي. هغوی د وسلو د خونړي قاچاق سابقه هم لري. پاین حال کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په لویدیځ غاړه کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او د حماس ډله چې غزه تر کنټرول لاندې ده له اسلامي هیوادونو غوښتي چې خپل عکس العمل وښيي. د عربي ټولنې سرمنشي بیا دا پیښه د بشریت ضد جرم بللې ده.
د منځنی ختیځ د روان کړکیچ په اړه چې نن په دې اړه البته راپورونه او خبرونه مهم واوریدل په وروستۍ خبری مجلې کې چې ملیحه حراری وړاندې کوي نور تفصیل او وروستي معلومات اوري. ملیحه جانې خراغلې
تشکر فریده جان و شما ماندنه باشین. سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در برنامه حاضر دولت افغانستان و شرق میانه و هم پاکستان را دنبال میکنیم و در صدر گزارش ها میشنوید که حامد کرزی امروز 6 عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. قبل از اینکه به این گزارش ها بپردازیم همکارم جاوید نعیمی خبرها را پیشکش میکند.
رئیس جمهور آلمان امروز به خاطر انتقادها روی ماموریت افغانستان از مقامش استعفا داد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید که اختلافات اخیر میان کوچی‌ها و هزاره‌ها در ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده. در نتیجه حملات جت‌های پاکستانی در شمال غرب این کشور 42 تن از شورشیان کشته شدند و اردوی اسرائیل صبح امروز مانع ورود یک قطار کشتی‌ها شد که می‌خواست به محاصره 4 ساله غزه پایان دهد. مشروع خبرها. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان امروز به خاطر انتقادها روی ماموریت افغانستان از مقامش استعفا داد و گفت که این تصمیم وی به صورت فوری اتخاذ شده است. این اقدام به دنبال انتقادها از سخنان اخیر کوهلر در مورد ماموریت آلمان در افغانستان صورت گرفت. رئیس جمهور آلمان در یک مصاحبه رادیویی بعد از سفر اخیرش به افغانستان گفت که مردم این کشور شاید روز به روز آماده شوند که آلمان از اساکر خود در فاصله دور از وطن یعنی در افغانستان از نیروی نظامی در جنگ استفاده کند. به گفته آقای کوهلر این اقدامات می تواند منافع آلمان را به شمول راه‌های آزاد تجارتی حفاظت کرده و یا هم از بی‌ثباتی منطقه‌ای جلوگیری کند. منتقدین کوهلر او را به حمایت از دیپلماسی جنگ متهم کردند. معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید که اختلافات اخیر میان کوچی‌ها و دهنشینان در ولسوالی‌های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک تا حد زیاده حل شده است. محمد کریم خلیلی پس از بازگشت از مناطق مورد منازعه امروز در اجتماعی از اقوام هزاره در غرب کابل گفت که روند خروج کوچی‌ها از این مناطق ادامه دارد. وی گفت کوچی‌هایی که اسناد قانونی به دست دارند می‌توانند از زمین‌های خود استفاده کنند.
کوچه هایی که زمین قبالهی دارن مانند مردم ده می توانن با از زمین خود استفاده کنند و حقش است، ولی پدیده کوچگری باید در هزارجات امسال سال آخرش باشند.
اختلاف بر سر علفچرها میان کوچه ها و هزاره ها در ولایت میدان وردک ریشه تاریخی داشته و اخیراً تنش های تازه میان آنها صورت گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تلاش‌های این اداره به هدف تثبیت رقم دقیق به جا شده های ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان ادامه دارد. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو زودی گفت که تلاش می‌شود تا نیازمندی‌های ابتدایی به جا شده ها مرفوع شود.
ما مشترکاً با نهادهای خیریه مانند WFP که مواد غذایی برشان میته، ما خیمه، کمپل، امکانات اولیه زندگی را مساعدتای خود می‌رسانیم.
به دنبال سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، روند ورود مهاجرین از این ولسوالی به ولایت بدخشان آغاز شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس در ولایت غزنی تحقیقات را درباره چگونگی حمله انتحاری امروز در این ولایت آغاز کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت داخله آمده است که انتحار کننده با استفاده از یک اراده بایسکل کاروان یک شرکت خصوصی امنیتی را در منطقه نوروزخیل غزنی هدف قرار داد. در این رویداد یک کارمند همین شرکت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند و مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند که تدابیر تازه ای را به هدف تامین امنیت شهرهای هرات بادغیس روی دست گرفتند. جنرال سالم احساس، قمندان امنیتی ولایت هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که با توجه به شکایات باشندگان منطقه و مسافرین، تعداد افراد پلیس در این شهرها افزایش یافته است. اخیرا گزارش‌هایی نشر شد که برخی افراد ناشناس در شهرهای هرات بادغیس باعث آزار و اذیت مردم میشوند و اموال مسافرین را دزدی میکنند. خبرهای منطقه و جهان را با پاکستان آغاز میکنیم. مقامات میگویند جت‌های جنگی پاکستانی امروز یک پناهگاه شورشیان را در شمال غرب این کشور هدف قرار داده و 42 تن از شورشیان را کشتند. مقامات امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که این حملات بالای 3 محل در منطقه اوروگزای صورت گرفت. در این حال نومان خان، یک مقام حکومتی، گفته که در این حملات 42 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان میگوید که در عملیات اخیر در این منطقه صدها شورشی کشته شدند، اما این موضوع از سوی منابع مستقل تایید نشده است. اردوی اسرائیل صبح امروز مانع ورود یک قطار کشتی‌های شد که می‌خواست به محاصره 4 ساله غزه پایان دهد. در نتیجه این برخورد بیش از 10 تن از فعالان طرفدار فلسطینی‌ها کشته شدند. کماندوهای اسرائیلی بزرگترین کشتی را که به نام ماوی مرمره در ترکیه راجستر بود، متوقف کردند و سپس برخورد نظامی آغاز شد. این عملیات در 65 کیلومتری آب‌های بین‌المللی رخ داد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که 19 تن از فعالان در این عملیات کشته شدند. صدها تن می‌خواستند با سیلی چندین قایق داخل غزه شده و به محاصره 4 ساله در آنجا خاتمه بدهند، اما در این حال اردوی اسرائیل داخل اقدام شد. در این کشتی ها 10,000 تن مواد کمکی و تجهیزات ساختمانی که توسط ترکیه جمع‌آوری شده و از طریق قبرس به غزه می رفت، به روز یکشنبه از سوی اردوی اسرائیل به تغییر مسیر مجبور شد. در این کشتی ها 700 تن از حامیان فلسطینی ها که تعداد زیادشان ترک ها بودند حضور داشتند. در این حال ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا ملاقات فوری را برای بررسی کشته شدن بیش از 10 تن از فعالین طرفدار فلسطینی ها توسط اسرائیل انجام دهد. ترکیه همچنان تمرینات نظامی مشترک با اسرائیل را لغو کرده و سفیرش را از آن کشور فراخوانده است. سلیم ینل، معاون وزارت خارجه ترکیه، به رادیو آزادی گفت که انقره سفیر این کشور را از اسرائیل فرا می‌خواند. به گفته آقای ینل، به سفیر اسرائیل در انقره گفته شده که این اقدام به روابط دو جانبه صدمه تغییر ناپذیر وارد خواهد کرد. در این حال اهود بارک، وزیر دفاع اسرائیل، گفته است که کشورش به حفاظت از اتباع خود ادامه می‌دهد.
اسرائیل تمشیخ لفعال بنخشوت
اسرائیل به حفاظت از تمامیت ارضی خود، امنیت و حق برای محافظت از خود و اتباعش در هر کشور، در هر زمان و به همه ضروریات ممکن ادامه خواهد داد. این حملات عکس‌العمل زیاد را به همراه داشته و قرار است شام امروز در اجلاس فوری اتحادیه اروپا نیز مورد بحث قرار گیرد. جزئیات را در ادامه این برنامه خواهید شنید. پاکستان امروز محدودیت‌ها بر صفحه اینترنتی فیسبوک را دور کرد. مقامات در اسلام آباد امروز گفتند که مسئولین این صفحه اینترنتی از آنها به خاطر اهانت در یک صفحه به مسلمانان معذرت خواسته و مطالب خود در این مورد را از بین برده است. پاکستان از 2 هفته به این سو صدها میلیون صفحه اینترنتی فیسبوک را به دنبال خشم تعداد از اتباعان کشور در سرتاسر پاکستان مسدود کرد. در یک پیام در صفحه از فیسبوک از مشترکین این صفحه اینترنتی خواسته شده بود تا تصاویر پیامبر بزرگ اسلام را بفرستند، اما حالا این صفحه از بین برده شده است. و نتایج انتخابات دیروز شاروالی ها در گرجستان نشان می‌دهد که حزب حاکم میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور آن کشور، بیشترین آرای انتخابات را کسب کرده است. کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان گزارش داده که گیگی اوکالاوا، متحد ساکاشویلی، در حدود 54% آرای انتخابات را به دست آورده است، در حالی که رقیب وی در این انتخابات 20% کمتر از او رأی گرفت. به گفته کمیسیون انتخابات گرجستان، در مجموع حزب ساکاشویلی در سرتاسر این کشور 70% آرای انتخابات را کسب کرده است. این نتایج از 4 روز انتخاباتی در گرجستان به دست آمده. بعد از جنگ پارسال میان روسیه و گرجستان، این نخستین بار بود که انتخابات در گرجستان برگزار شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و حالا تحولات اقتصادی و ورزشی با ستار فروغ.
ریاست افغانتور میگوید که میزان عواید آنان نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه کسب کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در سال گذشته عواید آنان به 49 میلیون افغانی میرسید که نسبت به سالهای گذشته 3 برابر افزایش را نشان میدهد. مسئولان گفتند که با بهتر شدن وضعیت امنیتی در کشور میزان عواید آنان نیز بلند میرود. ریاست افغانتور بیشتر تنظیم امور مربوط به سیاحین خارجی را در افغانستان به عهده دارد. در جریان یک هفته گذشته قیمت پترول و همچنان برخی مواد خوراکی در کابل افزایش یافته است. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که قیمت یک لیتر پترول به 48 افغانی افزایش یافته است. این در حالی است که یک هفته قبل یک لیتر پترول 44 افغانی بود. در این حال از بلند رفتن قیمت آرد، گندم و شکر نیز خبر داده شده است. مردم شکایت دارند که اکثرا تاجران به خواست خود قیمت‌ها را بلند می‌برند. این هم چند خبر ورزشی. رقابت‌های فوتبال که است چنده به این طرف در ولایت بادغیس آغاز گردیده است، وارد مرحله حساس شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها به اشتراک 16 تیم از لسه‌ها و دارالمعلمین ولایت بادغیس راه‌اندازی شده است. روز گذشته تیم‌های فوتبال دارالمعلمین عالی آریانا و لسه همزله با هم به رقابت پرداختند که مساویانه خاتمه یافت. و مسابقات کنفو که میان تیم‌های مرکز و ولسوالی‌های ولایت کاپیسا راه‌اندازی گردید بود، با پیروزی تیم جوانان به پایان رسید. آمریت ورزشی ولایت کاپیسا گفته است در این مسابقات 7 تیم اشتراک کرده بودند.
6:40 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را خواهید شنید. حامد کرزی 6 عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. با بازداشت شخص شماره دوم طالبان در پاکستان در کادر رهبری تحریک طالبان در پاکستان پراگندگی ایجاد شده است. سنگرهای شورشیان در ولسوالی برگ مطال نورستان را قوای ناتو بمباردمان کرد. و یک قطار کشتی‌های ترکی امروز مورد حمله نیروهای دریایی اسرائیل قرار گرفت و ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی 6 عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را برای گرفتن رأی اعتماد امروز به ولسی جرگه معرفی کرد. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی حامد کرزی، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این 6 نفر مسئولیت نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را به دوش گرفتند. بر مبنای قانون اساسی افغانستان باید این کمیسیون 7 عضو داشته باشد، اما آقای سیامک گفت به زودی عضو 7 هم معرفی خواهد شد. قرار است این 6 نفر به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ولسی جرگه شوند. اما این در حال است که ولسی جرگه به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه و اعضای همین کمیسیون به اعتصاب کاری خود ادامه داده است. برشنا نظری گزارش دارد که میشنوید.
جناب احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان که به تازگی به شورا قرار است معرفی شوند توضیحات بدین.
اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رسما از طرف حکومت و پارلمان افغانستان معرفی شد. اعضا عبارتند از سوهان گلرمان قاضی، استاد پوهنتون کابل و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، بانوال مروبه حکمل، استاد پوهنتون کابل و رئیس کمیته عدلی و قضایی مشران جرگه، همچنان ثمرگل اشرف از بزرگان سابقه دار کشور و قبلا عضو احضار محکمه افغانستان، پوهان محمد عمر منیب از بزرگان با سابقه کشور و از اعضای قبلی احضار محکمه افغانستان، پوهاندوی عبدالقادر عدالتخواه، معین وزارت عدلیه و استاد حقوق دانشگاه کابل، و همچنان دکتر محمد امین احمدی، رئیس پوهنتون کابل، سابق عضو کمیسیون قانون اساسی افغانستان هستند که یا لستشان به پارلمان افغانستان گسیل شده این روز.
جناب آقای سیامک، در قانون اساسی افغانستان تذکر یافته که 7 تن از افراد باید عضویت کمیسیون داشته باشند، در حالی که در حال حاضر 6 نفر معرفی شدند.
خب یک تن از اعضای باقی مانده این کمیسیون به زودی از طرف رئیس جمهور به لیست جرگه معرفی خواهد شد، اما این کمبود یک نفر باعث از این نشد تا رئیس جمهور متضاد اعضار معرفی نکند.
و در این حال شما انتظار شما از ولسی جرگه افغانستان چی است که بر از اینا رای بده در صورتی که رد شوه یک تعداد از اینا و یا هم در کل رئیس جمهور افغانستان افراد دیگه را به زودی معرفی خواهد کرد یا چگونه؟
خب ببینید این لیست 6 نفری که ما به شما خواندم یا همگی آدمای شایسته و مطلوبی هستند که هر کدام تحصیلات عالی دارند، باری خیلی زیاد ما از پارلمان است که یا رای بده که تا این کمیسیون شروع به کار بکنه.
آقای سیامک، اعضای ولسی جرگه افغانستان میخواستند تا اعضای باقی مانده کابینه هم معرفی شوند، در این مورد چی انکشافات تازه وجود داره؟
خب یک فرصت دیگه برای رئیس جمهور دست داره تا متعاقباً روی لیستی که کابینه هست کار بکنه و روی لیست دارن به پارلمان معرفی بکنه. اما ما در رابطه با باقی مانده اعضای کابینه نیاز به وقت داریم، انشالله این لیست هم تصویب خواهد شد و ارسال.
اظهارات سیامک روی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید در رابطه به معرفی 6 عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی.
مجله خبری رادیو آزادی.
با بازداشت ملا برادر، شخص شماره دوم طالبان در پاکستان، در کادر رهبری تحریک طالبان افغانستان نوع مخالفت ایجاد شده است. هرچند طالبان ادعا میکنند شخص دیگر را به جای ملا برادر تعیین کردند تا خالیگاه او را رئیس قمندان عمومی نظامی طالبان و عضو شورای این گروه پر کند، اما شماره از افرادی که در کادر رهبری طالبان هستند به مجله نیوزویک گفتند بازداشت ملا برادر در رهبری این گروه پراکندگی ایجاد کرده است. جزئیات مقاله نیوزویک از سمی عباس.
به نوشته مجله نیوزویک، در رهبری طالبان تا حد پراکندگی ایجاد شده است. از ماه فوریه به این سو، وقتی که نفر شماره دوی طالبان ملا عبدالغنی برادر در شهر کراچی دستگیر شد، گروه طالبان دیگر قمندان عمومی در میدان جنگ ندارند. در حالی که رهبر طالبان ملا محمد عمر در محل امن خود را پنهان کرده بود و از آنجا با طالبان به طور سری تماس برقرار می‌کرد، ملا برادر مسئولیت عملیات و فعالیت روزمره طالبان را به عهده گرفته بود. اکنون به نوشته نیوزویک خبرها نشر شده که شخص دیگر جانشین ملا برادر شده است، اما شخصی که یک تعداد از بزرگان طالبان در مورد وی ابراز شک و تردید می کنند. شخصی که در موردش صحبت می شود ملا گل‌آقا آخوند است که در دوران حکومت طالبان در سالهای 1990 و بعد از آن هیچ مقامی را در جنبش طالبان به عهده نداشت و یگانه تجربه نظامی وی اشتراکش در جهاد علیه شوروی می باشد. در ماه اپریل آوازه ها نشر شد که ملا گل‌آقا آخوند مسئولیت رهبری شورای طالبان و قماندانی قوای آنها را به عهده گرفته است. قرار معلوم ملا گل‌آقا مانند ملا برادر با ملا محمد عمر خویشاوندی دارد و اکنون یک مکتوب به قلم ملا محمد عمر را هم با خود حمل می کند که وظایف جدیدش را معرفی می کند. اما یک مقام بلند طالبان به نام ذبیح‌الله می گوید او و بعضی رهبران دیگر طالبان از جمله قماندان شناخته آنها عبدالقیوم زاکر در مورد ملا گل‌آقا نظر تنقیدی دارند. به گفته زبیولا، ملا گل‌آقا در مجالس همیشه در پهلو و یا نزدیکی ملا محمد عمر می نشست، اما به نظر وی ملا گل‌آقا بیشتر یک شخص مورد اعتماد مقامات استخباراتی پاکستان است و شاید ISI او را به این منصب تعیین کرده باشد، نه ملا محمد عمر. زبیولا تشویش دارد که ملا گل‌آقا بدون کدام صلاحیت واضح عمل می کند و نامه‌ای که در دست اوست یک نوع حالت سردرگمی را بار آورده است. یک قماندان دیگر طالبان و معاون رهبر شورای طالبان در شهر پشاور در جریان یک مراسم فاتحه گفت که جانشین ملا برادر یکی از سه رهبر شناخته طالبان می باشد به نام اختر محمد منصور. با گفته زبیولا، از یک سو معاون شورای طالبان در پشاور منصور را جانشین ملا برادر معرفی می کند و سوی دیگر ملا گل‌آقا مکتوب ملا محمد عمر را با خود دارد. منابع طالبان به مجله نیوزویک گفتند که ملا محمد عمر باید خودش شخصا این موضوع را حل کند، زیرا با گفته ملا زاکر، ملا منصور و سابق والی طالبان در کندهار ملا محمد حسن رحمانی اگر قصاب زیاد شود گاو مردار می شود و این حالت فعلا در صفوف طالبان به اعتمادی بار آورده است.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. به دنبال انتشار گزارش ها مبنی بر بیجا شدن 100 نفر از باشندگان ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، مسئولان دفتر UNCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغان میگویند مصروف جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان هستند. احمد نادر فرهاد سخنگوی این دفتر امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند نیازمندی های ابتدایی این بیجا شدگان را برطرف سازند. این مصاحبه را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
آقای فرهاد، گفته میشه که بعد دنبال سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، به صدها تن از باشنده های ولسوالی عمدتاً به بدخشان و لغمان متواری شدند. شما تا حالا چه کمک هایی را با افراد انجام دادین؟
تشکر. ما در حال حاضر دفتر UNHCR در جلال آباد همراه با مقامات ولایت در تماس هستند. پیوسته تلاش داریم تا آمار ارقام کسانی که به دنبال سقوط ولسوالی درگاه بیجا شده باشند یا آمار ارقام به دسترس ما قرار بگیره و یا ای که پیدا کرده بتانیم که در نهایت بتانیم برای کسانی که واقعا بیجا شده اند چه باشه با ولایت لغمان و یا ولایت بدخشان رفته باشند مساعدت هایی را حتی الامکان برشان بتانیم برسانیم.
آقای فرهاد، شما گفته میتونین که نهاد شما قادر هست چه کمک هایی را با افراد انجام بده؟
قبل از اینکه مشخصاً به سوالتان جواب بدم، میخوایم بگویم که ولسوالی برگ مطال قسمی که شما هم آگاهی دارین ولسوالی دورافتاده‌ای هست و دسترسی طی سالیان اخیر به ویژه سالهای 2005 خیلی دشوار بوده. به دست آمدن آمار ارقام دقیق کسانی که بیجا شده باشند خیلی ها دشوار است و خیلی ها هم مشکل است. از چندین بود، هم از دید سفری که ما اونجا نمیتونیم سفر کنیم، هم از دیدی که ما حضور فیزیکی نداریم و حتی بعضن دولت افغانستان و یا مقامات محلی هم دشواریای داشتنی که حقیقت یادش
آقای فرهاد
بیجا شده.
گفته میشه این افراد به مناطق متواری شدن یا بیجا شدن که در اونجا شما میتونین دسترسی داشته باشین، مثل بدخشان و لغمان. های شما به بدخشان و لغمان دسترسی ندارین؟
دقیقا میخوایم بگویم که بیشترین بیجا شدگی ها زمانی که در یک محل حادثه به وقوع پیونده بر ولسوالی های امجوار و یا قریه های امجوار مردم رجوع میکنن. ما تا این حال گزارشی نداریم که نشان به تعدادی از خانواده ها به ولایت لغمان و یا یک تعدادی به بدخشان گفته میشه که رفتن. در صورتی که این بیجا شدگی ها تثبیت شود، بدون شک ما حتی الامکان کوش میکنیم نیازمندی های ابتدایی از اونها را مرفوع بسازیم.
اظهارات نادر فرهاد سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان را شنیدید. شش و 51 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. ایالات متحده ای امریکا در بخشی از برنامه های کمک رسانیش در مناطقی که از شورش و جنگ متاثر شدند بیش از 250 میلیون دلار را برای دو ولایت جنوبی افغانستان، هلمند و قندهار اختصاص داده است. این پول در برنامه های به مصرف می رسد که زمینه را برای رونق اقتصادی و کاریابی در این مناطق مساعد بسازد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد منطقه ای که بیشتر از همه از این کمک ها مستفید خواهد شد ولسوالی نوای ولایت هلمند است. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
مصرف پول در پروژه های بازسازی در مناطقی که جنگ جریان دارد از مدت طولانی به این سو بخشی از برنامه ضد شورش ایالات متحده آمریکا در افغانستان بود است. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست نسبت به هر نقطه دیگر این کشور، جایی که پول به سرعت به مردم رسیده ولسوالی نوای هلمند می باشد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که 30 میلیون دلار را در ظرف 9 ماه در این ولسوالی دوردست به مصرف برساند و سایر اقداماتی که از سوی ایالات متحده در نظر است سال آینده میلیون ها دلار دیگر را به این ولسوالی سرازیر خواهد ساخت. واشنگتن پست می نویسد از آنجایی که کمک ها در نوا به حد کافی می رسد، قسمی که دیده می شود هر کسی کار بخواهد در می یابد و تعداد زیادی از مردان جوان از پیوستن به صفوف طالبان ابا می ورزند. به نوشته روزنامه برعکس ولسوالی مارجا، جایی که حملات شورشیان هر روز مشهود است، نقاط مرکزی نوا از 6 ماه به این سو عاری از خشونت می باشد. در این حال افزایش کمک های نقدی در برخی از موارد موجب پیامدهای ناخوشایند شده و تنش ها و رقابت های تازه را در داخل تجمعات محلی دامن زده است. نگرانی های به میان آمده که تخم های بذری تقریبا مجانی و کانال های خروشان حاصلات را به اندازه بیشتر خواهند ساخت که دهقین قادر به فروش آن نباشند. همچنین این کمک ها در میان مردم باعث بلند رفتن توقعات مردم می شود و حکومت افغانستان پس از فروکش شدن کمک های ایالات متحده قادر نخواهد بود که خالیگاه آن را پر کند. مقامات آمریکایی که مسئولیت پالیسی افغانستان را به عهده دارند این را رد می‌کنند که ابتکار نوا که خود جزءی از برنامه 250 میلیون دلاری برای افزایش تولیدات زراعتی در جنوب افغانستان است برای یک مدت کوتاه رونق اقتصادی و کاریابی طراحی شده باشد. روری دونوهوی مدیر برنامه زراعتی اداره انکشاف بین المللی آمریکا در هلمند می‌گوید هدف ما برگشتاندن ناوا و مردم آن به حالت عادی آن می باشد که نیازمند تلاش های بسیار زیاد است. واشنگتن پست می نویسد تنها ناوا که 75,000 نفوذ دارد بر سر هر مرد، زن و حتی طفل $400 می رسد در حالی که درآمد سرانه افغانستان $300 در هر سال است. این مصرف نشان دهنده چیزی است که اداره اوباما خواهان انجام آن در سطح بزرگتر می باشد. مصرف ماهانه USAID در افغانستان به $300 میلیون می رسد و احتمالاً این مصرف آن حداقل برای یک سال دیگر همچنان ادامه خواهد یافت. قصر سفید به تازگی از کانگرس 4.4 میلیارد دلار دیگر را برای برنامه‌های بازسازی و انکشافی در افغانستان تقاضا کرده که هدف آن افزایش زمینه‌های کاری و رشد اقتصادی در مناطقی که از شورش متاثر شدند می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که پس از حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های پر از مواد امدادی راهی نوار غزه امروز حداقل 19 فعال طرفدار فلسطینیان کشته شدند. اردوی اسرائیل قبل از حمله اوایل امروز هشدار داده بود که 6 کشتی حاوی 10,000 تن مواد غذایی را که به سوی نوار غزه در حرکت بودند متوقف خواهد ساخت. سازمان دهندگان این کاروان مواد غذایی گفتند می‌خواستند به مردم غزه مواد غذایی برسانند. این عمل عکس‌العمل‌های وسیعی را در سراسر جهان برانگیخته است که جزئیات را از مصطفی صدیقی در گزارش میشنوید.
کماندوهای اسرائیلی اوایل صبح امروز از هلیکوپترها به این کشتی‌ها پیاده شدند و با استفاده از زور مانع از رسیدن مواد غذایی به نوار غزه شدند. دو طرف در مورد این حادثه سخنان ضد و نقیض گفتند. جنبش غزه آزاد که سازمان دهنده اصلی ارسال مواد غذایی است گفته که به مجرد که پای کماندوهای اسرائیلی به عرشه کشتی رسید، به تیراندازی آغاز کردند. مسئولین این سازمان این کماندوها را متهم کرده که مستقیماً بر غیر نظامیان که در حال خواب بودند آتش گشودند. اما سخنگوی اردوی اسرائیل ویتال لبوی چیز دیگر میگوید. بدبختانه مسافران که در کشتی بودند علیه عساکر ما شدیداً از خشونت کار گرفتند. عملاً آنان بر عساکر ما به طور گروهی یورش بردند. این کار از قبل پلان شده بود. یک کارگر مؤسسه خیریه ترکی که همراه این کاروان بوده کشته شده ها را اتباع ترکی خوانده است. حالا چنین به نظر می رسد که این حادثه سبب ایجاد تنش دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه شود، دو کشور که از سالهای طولانی با هم روابط دوستانه داشتند. حکومت ترکیه اندک پس از این حادثه فوراً عکس العمل نشان داد و قویاً نسبت به این عملکرد اسرائیل اعتراض کرد و منع ارسال مواد غذایی به مردم نوار غزه را غیر قابل تحمل خواند. سلیم یانیل معاون وزارت خارجه ترکیه با رابرت تایت خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی تلفنی صحبت کرده. این حادثه در آبهای بین المللی رخ داده و تخطی صریح از قوانین بین المللی بوده. ما سفیر اسرائیل در ترکیه را فرا خواندیم و گفتیم که این عمل کرد تخطی آشکار از قوانین بین المللی است، زیرا این کاروان اموال بشر دوستانه را انتقال می داد. این یک ابتکار مسالمت آمیز بود و توقف آن کاملا غیر قابل قبول است. در بیت المقدس هم کنفرانس خبری در مورد این حادثه برگزار شد. دانی آلون معاون وزارت خارجه اسرائیل با لحن تند صحبت می کرد.
The armada of hate and violence in support of Hamas terror organization.
ارسال کشتی‌های پر از نفرت و خشونت با منظور حمایت از سازمان تروریستی حماس یک عمل تحریک‌آمیز و از قبل پلان شده بوده است. کسانی که این عمل را سازمان دادند با داشتن ارتباط با جهاد جهانی، گروه حماس و شبکه القاعده معروفند و آنها سابقه قاچاق مواد مخدر و اعمال تروریستی مرگبار را هم داشتند. گروه حماس این حمله اسرائیل را جنایت خوانده. سمیع ابو زهری سخنگوی این گروه به خبرگزاری رویترز چنین گفت: ما این حمله اسرائیل را جنایت بزرگ و تخطی آشکار از قوانین بین المللی می دانیم. با وجود زیانهایی که به سرنشینان این کشتی ها وارد شده، به این نظر هستیم که پیام آنها به نحو فرستاده شده است. در این حال هزاران تن در شهر استانبول راهپیمایی کرده و این حملات را تقبیح کردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد این حمله اسرائیل را غیر انسانی خوانده و گفته که این عمل کرده اسرائیل را بیش از هر زمان دیگر به ختمش نزدیک کرده. فرانسه و جرمنی هم در این مورد ابراز نگرانی کردند. ویلیام بورتون سخنگوی قصر سفید از کشته شدن عده‌ای از افراد در این حادثه عمیقا ابراز تأسف کرده و گفته است که ایالات متحده روی دانستن چگونگی این مسئله کار خواهد کرد. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد این حملات را تکان دهنده خوانده و خواهان تحقیقات مکمل در این مورد شده. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در این مورد جلسه ای را برگزار کند. در بروکسل سفیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ملاقات فوری را ناوقت امروز برای بررسی همین موضوع برگزار میکنند.
جزئیات درباره حمله نیروهای بری اسرائیل بر یک کاروان کشتی‌های امدادرسانی ترکی برای مردم غزه را شنیدید که اردو اسرائیل صبح امروز مانع ورود این قطار کشتی‌ها شد که می‌خواست به محاصره 4 ساله در غزه پایان دهد. در نتیجه این برخورد حدود 20 فعال طرفدار فلسطینی جان خود را از دست دادند. اینجا
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی. به پایان نشرات میرسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.